د مهمو خبرونو سټک یاوري. د خزو انجونو پر زده کړو او کار کولو ټینګار. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او مرکزی آسیا هیوادونو ځانګړو استازو په ترکمنستان کې غونډه کړې ده او یو ځل بیا یې د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر ښځو او نجونو ټول لګېدلي بندیزونه پای ته ورسوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ښځو په وړاندې د طالبانو چلند باید د نړیوالو قوانینو پر اساس وڅېړل شي. د ترکیې د جمهوری ریاست ټاکنې سبا یک شنبه د ترکیې د جمهوری ریاست ټاکنو دوم پړاو ترسره کیږي. اوسنی جمهور رئیس رجب طیب اردوان پکې مخکښ نومان ګڼل کیږي. او په برېټانیا کې د وحشي آسونو وروستی نسل. د برېټانیا په ځنګلونو کې د هغو کامیابو آسونو د نسل ساتنې په اړه راپور لرو چې ویل کېږي په اروپا کې د پریژواسکي په نوم وروستی نسل دی.
سلامونه ستړي مشي. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون خبرونه ګورئ. نن شنبه د مې 28مه نیټه ده او تاسو به په دې نیم ساعت کې د نړۍ د مهمو مسایلو ترڅنګ په پیل کې د افغانستان په اړه مهم راپور واورئ. هیله ده موږ سره اوسئ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او مرکزی آسیا هیوادونو ځانګړو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په ښځو نجونو ټول لګېدلي بندیزونه پای ته ورسوي. د اروپایي ټولنې او مرکزی آسیا استازو د ترکمنستان په اشخابات کې غونډه کړې ده او ویلي دي چې دا بندیزونه نه یوازې د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه ده، بلکې د افغانستان ولس ته د بشري مرستو په رسولو کې د نړیوالې ټولنې په هلو ځلو هم ناوړه اغېز لري. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې د دغې ډلې یعنې د طالبانو د خوانه په ښځو باندې پرله پسې محدودیتونه او د هغوی غیر قانوني ځپل باید د نړیوالو قوانینو پر اساس وڅېړل شي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او د مرکزی آسیا هیوادونو ځانګړو استاذ د مې میاشتې په 15مه او 16مه د ترکمنستان په پلازمېنې اشخابات کې د څلورمې غونډې څخه وروسته په ګډ اعلامیې کې لیکلي چې د افغانستان د اقتصاد او پرمختګ په حق لې ژور بحثونه کړي. په اعلامیې کې د طالبان څخه وغوښتل شوې چې په مېرمنو او نجونو د تعلیم، کار کولو او عام ځایونو ته د تګ په برخه کې ټول لګېدلي بندیزونه لری کړي. په ګډي اعلامیې کې راغلي دا بندیزونه نه یوازې دا چې د بشري حقوقو څخه جدي سرغړونې دي، بلکې افغان ولس ته د بشري مرستو پر رسولو کې د نړیوال ټولنې په هلو ځلو هم ناوړه اغیز لري. طالبان د تعلیم، کار کولو او عامه ځایونو ته تګ په برخه کې په افغان مېرمنو او نجونو ګڼ شمېر بندیزونه لګولي. دا عمل د بشري حقوقو د ملاتړ او نړیوال ټولنې لخوا غندل شوی دی.
چې نړیوال د افغانستان د شوه د وضعیت په وړاندې سکوت اختیار کړی دی او د افغانستان شریزه لکه څنګه چې ما خپل سترګو لیدلې رسوم د درد او مشکلات سره مخ دي.
طالبان نه یوازې په دولتي ادارو، غیر دولتي مؤسسو او حتی د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو او نجونو په کار کولو بندیز لګولې، بلکې تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو مخه هم نیولې ده. یو شمېر مرسته رسوونکي وایي چې د بندیزونو د مرسته رسولو پر بهیر منفي اغیز کړي.
کله دا بندیز شروع شولو نو مشکلات ډیر زیات شي، یعنی اړین په دې خاطر دی چې خزه کولای شي د خزه نه پوښتنه وکړي د غیر مشکلات په وخت سروي کې چې کله مشخصه پروګرام دی، مثلا د مشخصه پروګرام دی هغه خزه چې سرپرستونه لري او موږ دغه سره مالی کومک وکړو او یا هم د نورو برخو کومکونه یا وړ وړ بزنسونه انټر کمپرایزز پروګرامونه چې جوړو باید موږ دغه سره وغږیږو. یعنی یو نارینه نشي کولای په دې چې مثلا دغه کور ته لاړ شو دغه سره خبرې وکړي چې دغه ستونزه څه ده.
خو طالبان ادعا کوي چې د ښځو حقوقو ته درناوی لري او د نجونو لپاره د ښوونځي او پوهنتونونو د پرانستلو لپاره کار روان دی. لژمنو سره سره تر اوسه په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره طالبان د چلند په اړه په یو تازه راپور کې لیکلي چې د دغه ډل لخوا پر ښځو باندې په لپسی محدودیتونه او د هغوی غیر قانوني ځپل باید د بشریت ضد او جنسیتي ځورونې په توګه د نړیوالو قوانینو پر اساس وڅېړل شي.
پرې کې هیڅ شک نشته چې چې په افغانستان کې روان دي د میرمنو پر وړاندې جګړه ده. مونږ په هیڅ کې هغه له عام ژوند څخه به برخه شي ودی، هغه له زده کړو به برخه شي ودی، له کاروبار منی شي ودی، له محرم پرته پر تاګ راتګي بندیز لګول شوې دي. مونږ په دې باور یو چې د جبري تریتم کېدو په خپل سر نیونې او داسې نور ټول نړیوال جنایتونه دي چې ډېر پراخ دي.
د بخن نړیوال سازمان په نور هیوادونو باندې هم غکړی چې د نړیوالو قانونو پر اساس دی د طالبان د غړو د جنایتونو او عدالت ته د هغوی د سپارل لپاره د نړیوالو قضایي صلاحیتونو او نور قانوني لارو څخه کار واخلي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د آسیا د پاره د خبريالانو د خوندي ساتلو ټولنې چې په سی پی جی باندې مشهور ده په وروستیو کې طالبانو ته تا د رسنیو پاره ځینې سپارښتنې کړې دي. د یاد ټولنې هدف دا ده چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي باید څنګه باوري او د اعتبار وړ وګرځي. په دې اړه زمونږ همکار شهناز نفیس د آسیا د پاره د خبريالانو د خوندي ساتلو ټولنې د مسولې بیلی سره مرکه کړې ده.
په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو وروسته موږ په افغانستان کې د مطبوعاتو په ازادۍ کې لوی بدلون ولیدو. د طالبانو نه مخکې هلته خورا زیاتې مطبوعاتي وسیلې وې. دا هر څه په یوه شپه کې ختم شول. په خبریالانو بندیزونه ولګول شول، خبریالان ونیول شول، زور زیاتی ورسره وشو، زیرې وهل شي او ټکول شوي هم وو. سی پی جی د دې پیښو رپورټونه ورکړي دي. طالبانو او د هغوی د استخباراتو چارواکو خبریالان نیولې دي او د ښځو خبریالانو حالت د دې نم پسې بتر دی. هغوی ول کېږي چې مخونه پټ کړي. دا څه اسی کېږي چې ځکه په افغانستان کې د عام ژوند نه وېسل شي. بارني خبريالان هم په افغانستان کې کار نشي کولای.
څنګه چې تاسو وویل چې ډېر افغان خبريالان د هیواد نه وتلي، تاسو او تاسو په ډول نورې ادارې د دغه خبريالانو لپاره څه کوي؟
هیلپینګ ان ریزینګ دیئر وایسز.
You're right, Shanaz. A lot of Afghan journalists have fled Afghanistan.
دا سمته چې ډیر خبريالان د 2020 کال وروسته له هوا د وتلې دي چې زیاتره په پاکستان او ایران کې دي او د اقتصادي مشکل سره مخ دي. کوربه هوادونو کې کار نشي کولای. تیر میاشت مونږ د جلاوطن افغان خبريالانو د وځ په حق له یو راپور چاپ کړل دي. هغه خپل کار نشي کولای. او د بیا مشکېدو چارې هم ډېر ورو دي. مونږ دا غوي غاګ خلکو ته رسو او دا غوي د پاره کار کوو.
ریسنتلی سی پی جی افرز ا کمپریهنسیو سیټ
اپ. تاسو پروستو کې طالبانو ته د رسنو په اړه ځینې سپارښتنې کړې دي. دا غي په اړه کراته ووایي.
شو We CPJ has released a special report last
مونږ د ټولو ډلو لپاره د سپارښتنو یو لیست جوړ کړل او هدف مو دا دی چې څنګه په افغانستان کې مطبوعات ازادي پیدا کړي. لومړی غوښتنه خو د طالبانو نه دا ده چې داسې شرایط برابر کړي چې خبريالان په آزاد توګه رپورټونه ورکړي او دا حال ورکړي چې په افغانستان کې سر روان دي. بل دا چې د خبريالانو نیول د سم د سیم بند کړي. دا وخت زمون د معلوماتو لمخې دوه خبريالان په بند کې دي. کې دې شي نور په بند کې وي چې موږ ته خبر نه. موږ غواړو چې دا خبريالان به خوشی کی. موږ د طالبانو نه دا هم غواړو چې بارنۍ خبريالانو ته د اجازه ورکړي چې د افغانستان خبرونه ورکړي شي. موږ د نړیوالو نه غوښتنه کوو چې په بهر کې افغان خبريالانو ته د مشکېدو لپاره لارې چارې برابرې کړي.
How do you see the environment in Afghanistan for the international
Afghanistan ki da baharno khabaryalano aur rasano kar sang gore
from the ground?
Yeah, international journalists
da barane umat wa to da khabaryalai yow muhim bar khada da che dui nalai da Afghanistan da wazna khabari dui pa Afghanistan ki da khpul zai hamkarano sara sharik kar kai khuch da kam wa khraisi pudi bandi bandizuna la kamul shi bidi no dui al takhbarawani ni shikawale mangawino che khabaryalano ta visa na war kaul ki di da misal pa to ga da Washington Post khabaryal ta visa na war kaul ki di che da Afghanistan na khabaruna war ki mang da Taliban na gwaalu che da ghadawul bandi بندیزونه دی ختم کی.
یو طبیعي آفت هم را پیښ شوی. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د ملخانو سیل راوتلی او د افغانستان زراعتي محصولات یې د لوی خطر سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره چې اف ای او نومیږي وی د مراکشي ملخانو په نوم دغه ډول خطرناک حشرات به افغانستان کې سلګونه میلیونو ډالرو زیان واړی. داسې زیان چې بزګران وایي دغو ملخانو د مخه د زراعتي د زراعت فصلونه یې اغیزمن کړي دي.
ملخان په بدخشان، بغلان، کندوز، سمنګان، سرپل، تخار کې لیدل شوی او تازه تازه هرات او غور ولایتونو کې هم د دې ملخانو د لیدل کېدو خبرونه ورکل شوی. مراکش ملخان د فصلونو لپاره تر ټولو خطرناک حشرات ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د غلو د موجودو نرخونو په نظر کې نیولو سره د ملخانو د يرغل لامل رامنځته کیدونکو زیان له 200 څخه تر 400 میلیون ډالر پورې اټکل کړي. ملګری ملتونه وایي چې د ملخان به د 200 څخه تر 1.2 میلیون مټرک ټنو پورې غنم لمنځه یوسي.
300 جریبم ځکه زما خپل د بینه دغه ملخ وړی دا او یو ډیر زره جریب په مالچر یعنی په دغه سیمه کې چې لاس کې له چار در چار پراته دي یعنی دا د بینه تللې دغه ملخ د بینه وړی دا.
ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې کچاره یو نشي افغانستان کې د مراکش ملخانو نه پوس روان کال ته سل برابر زیاتیږي او په افغانستان او سیمه کې به د خوراکي خوندیتوب ستونزې لا پسې ژور شي.
We need to preposition to ensure
mungar yu ho koranay ta chi khai khpal har sa ila las war kri mras cham tu kru da re sara sara dui bayad de khpal arti awal takhuna ham tar las kri so pokarwando ki pasluna razargun shi mungra rawan khala para cham twali ta ham arti alaru da marakishi malakhan da yu kal khabal kal ta sal barabar aziyati gi
da afghanistan shamal aw shamal widiz simi da marakishi malakhan o yirghal ta musaid di wa da qasimo ki wachkali د زیات وخت لپاره په شنو سیمو کې د څارویو څارول په مارچ او اپریل میاشتو کې کم ورخ او د ملخانو د لمنځوړلو په صحت د ملخانو د هګیو اچول او بیا په لوی شمیر کې د زیږیدو لپاره یو مناسب چاپیریال رامنځته کوي. د ملخانو عموما د می او جون په میاشتو کې هګی اچوي خو د پخوا په پرتله سکه له وخت مخکې پیدا شوي
او دغه ملخ د ود د میاشتې سننیولې د عمل پر 15 باندې وزي د جوزا پر 15 پر شل باندې د دوه ختمې دي د دغه وطن. نو ګرانو محترم وړونو موږ دغه ژغ دي هر مسلمان ورور چې زموږ دی واوري چې زموږ سره د هرې لارې سنې چې یو چاره یې.
افغانستان په خوا د ملخانو د کنټرول یو قوي سیستم درلود خو له دوه کلونو راهیسې د کیمیاوي موادو د کمښت له امله دا سیستم کمزورې شوی او اوس بزګر د ملخانو سره د مبارزې لپاره رواجی لارې چارې کاروي. د خوړو او کرنې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په زیانمنو شویو سیمو کې د روپو په بدل کې د کار له لارې یو لوی شمېر خلک د دغه ملخانو د لمنځه وړلو لپاره استخدام کړي.
We were able to mobilize community
موږ وکړای شو چې د ملخانو د لمنځوړلو لپاره د سیمې خلک سره منسجم کړو. د پینزو نړیوالو مؤسسو په مرسته موږ وکړای شو چې د ملخانو د میخانیکی کنټرول سیستم پلی کړو. د ملخانو د کنټرول دا طریقه په سیمه کې له سلګونو کلونو راپدې خو دود ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د ملخانو سره د مبارزې لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړي. یو ځل شل او بل ځل څلوېخ کلونه مخکې هم دوه ځلې ملخانو په افغانستان کې پر کروندو يرغل کړیو چې د ملخانو دغه يرغلونو په لومړي ځل اته او په دویم ځل د افغانستان د غنمو 25% برخه زیانمنه کړې وه. احمد الله چیوال، شنه تلویزیون، واشنگتن.
او سبا د یکشن به پر از یعنی د مې پاتويشتمه نیټه د ترکیه د جمهوریت ریاست ټاکنو دوهم پړاو تر سره کیږي. رجب طیب اردوان چې په لومړی پړاو کې بریا ته نږدې شوی وو او په پارلمان کې اکثریت څوکۍ ګټلې وي مخکخ نومان ګڼل کیږي. خو سیاسي مبصرین وایي د اردوان سیال کمال قلیچدارغلو قدم لاټړ په تر لاسه کولو وتوانیږي نو موړ هم څناڅه د بری فرصت لري.
په داسې حال کې چې تورکان د ولسمشریزو ټاکنو په دویم پړاو کې برخه اخلي شنونکي وایي چې په لومړي پړاو کې د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوغان د حیرانتیا وړ مخککۍ او په پارلمان کې د زیاتو څوکیو ترلاسه کولو د هغه سیال کمال قلیچدار اوغلو له خوځښته لرې کړی دی.
اردوغان obviously enjoys
اردوغان په لومړی پړاو ټاکنو کې د 9.15% رای او اکثریت پارلماني څوکیو ګټلو امتیاز خپل کړی. دا په دویم پړاو ټاکنو کې د نوموړي د بریا لپاره د هڅونی دوه ډیر غټ ټکی دي. بل لورته کلیچدار اوغلو هڅه کوي چې خپل ملاتړ وهڅوي او یو خوځښت رامنځته کړي، خو په ورته وخت کې د خپل ملتپالو امنیتي تګلارو اړوند اندېښنې مهاروي.
په لومړي پړاو ټاکنو کې د سخت دریځ ملتپال نوماند سینان اوګان تر ځواکمنه څرګندېدا وروسته د دویم پړاو دواړه نوماندان کوښښ کوي چې د ملتپالو رایې ترلاسه کړي. کلیچدار اوغلو هڅه کوي چې د ملتپالنې د احساساتو څخه ګټه واخلي او د لومړي پړاو د ټاکنو رایسې د میلیونونو سوریایي کډوالو د شړلو په ژمنه ټینګار کوي. خو د شنونکو په خبره نوموړی چې تر دې مهاله پر ولسواک سمونې ټینګار کاوه دغه ګامې خطرناک دی.
کلیچدار اوغلو خایې تر یو ځایه د دریم ګونه د سینار اوغان د ملاتړو خپلولو په هڅه کې وي چې د ټولنیزو رسنیو ټیک ټاک او ملت پالنې تر اغیزې لاندې دي، ځکه نوموړی په دې برخه کې یو څه نور هم مخکې ځي. خو ستونزه دا ده چې دا اقدامات خطرناک دي، په ځانګړي ډول کله چې دا چټک بدلونه په وروستیو شیبو کې رامنځته کیږي.
د کلیچدار اوغلو لپاره بلننګونه د پارلماني ټاکنو په پایلو کې د اردوغان د ګوند عدالت او پرمختګ په مشرۍ ائتلاف د مطلق اکثریت ګټلو بریا ده. دا د دې ښکارندوی کوي چې رای ورکوونکي غواړي اوسنۍ وضعیت دوام وکړي.
د حکومت لوري په ښکاره د تداوم ملاتړ کوي، خو مخالف اړخ یې د اړول ملاتړ کوي. موږ په خوا کې ډیر ځله لیدلی چې ترکی رای ورکوونکي د انډول په پرتله تداوم ته لومړیتوب ورکوي.
کلیچدار اوغلو د سیاسي پاملرنې د جلبولو په موخه په پرله پسې ډول د 4 ساعتونو لپاره د یوټیوب یو خپرونه کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. خو په داس حال کې چې د اردوغان ملاتړي د کلیچدار اوغلو د ملاتړو په پرتله په زیاته کچه په خپلو سیمو کې راڅرګندېږي، د کلیچدار اوغلو برخلیک اوس په دې پورې اړه لري چې دای په ټاکنو کې څومره خپل ملاتړي رای ورکولو ته وهڅوي.
دا پوښتنه چې د اردوغان د بیا بریالیتوب احتمال د خلکو او د هغو د اولادونو د راتلونکي لپاره په څه معنی دی؟ په دې هکله فکر خای خلک مجبور کړي چې د کلیچدار اوغلو په هکله شکونه او له هغه شکایتونه یوې خواته پرېږدي او خپلې رای وکاروي. دا یوازینی لامل دی چې واقعیتونه بدلولی شي.
په داس حال کې چې سیاسي وضعیت د اردوغان په ګټه معلومیږي، شنونکي وایي چې کلیچدار اوغلو په وروستیو شیبو کې د خپلو ملاتړو د هڅولو لپاره د لارو چارو موندلو ته اړتیا لري. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او په نورو نړیوالو خبرونو کې د خیریه مؤسسې یو بلجیمي کارمن چې د بلجیم او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې په یو جوړه کې خوشی شوه دی، د جمعې پورز یعنی پرون خپل کور ته ستون شو. چارواکو د جمعې پورز ویل چې تهران د خیریه مامور اولیویر وینډی کاستیلی د اسدالله اسدی په نوم د یو ایرانی ډیپلوماټ په بدل کې خوشی کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا اولیویر د 2015 تر 2021 میلادي کال پورې په ایران کې د ناروې د کډوالو د شورا سره کار کوي، خو 2022 کال په فبروري میاشت کې چې کله یې دنده پای ته ورسېده او بیرته ستنېدو ونیول شو، ایران دا کس په یوه اوږده موده زندانی کېدلو محکوم کړی او د بند دروازو تر شا په یوه محاکمه کې یې په جاسوسۍ تورن او بیا یې په جنوري میاشت کې 4 اویا دورې وهلی و. هغه په $1,000,000 نغدي جریمې هم محکوم شوی و. بلخوا د تایوان د ملي دفاع وزارت ویلي د چین درې کښتۍ چې د شاډونګ په نوم باندې د الوتکو وړونکې لویه بیړۍ هم پکې وه، نن شنبه د تایوان له تنګي تیره شوې. چین مدعي دی چې د تایوان خودمختار سیمه یې خپله خاوره ده او په دې وروستیو کلونو کې د تایوان ټاپو وزمې شاوخوا هوایی او سمندری حضور پراخ کړی دی. د دفاع وزارت وایي د تایوان دفاعي ځواکونو وضعیت څارلی او خپل کشفي وسایل، سمندري کښتۍ او ځمکني دافعه هوا سیسټمونه یې فعال کړي دي چې د یادو د حرکاتو په وړاندې ځواب ته تیار اوسي. د سراپورونه ورکړل شوي دي چې د نیمروز ولایت په کوم سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایران سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د هالوش په نامه باندې د یوې ایرانی مدافع ډلې په حواله ویلي دي چې دغه نښته نن شنبه سار پیل شوې ده. د راپور د مخې نه د جګړې له سیمې یو شمېر اوسېدونکي ایستل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې په دې عمدي پیښې ته منسوب په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې دواړه اړخونه پر یو بل ډزې کوي، خو دا ویډیوګانې په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. د نخته علت معلوم نه دی او طالبان او ویرانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د شمالي امریکا د مسلمانانو د ټولنې یا اکنا درې ورځنۍ غونډه نن د مریلند ایالت په بالتیمور ښار کې پیل شوې ده. دا غونډه به درې ورځې دوام لري. د غونډې ته تنظیمونکو په وینا د 150 نه زیات خلک به په غونډه کې ګډون کوي. د اکنا د سکل د غونډې شوار ایمان، کورنۍ او راتلونکي ټاکل شوی دی. د درې ورځو په جریان کې به لسګونه ویناوال په ټاکلو موضوعګانو ویناوي کوي او غونډې ته راغلي ګډونوال به امریکا کې د مسلمانانو ژوند سره تړلو مسایلو په اړه جوړ شوو مجلسونو کې برخه هم واخلي. دا غونډه د مسلمانانو یوې کلنۍ میلې ته هم ورته ده چې ښځو، ماشومانو او ځوانانو دپاره ډول ډول سرګرمي په نظر کې نیول شوي او د مسلمانانو تجارتي توکي هم نندارې او پلور ته ایښودل کیږي. د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې یو شمیر مسلمانو فعالینو غوښتنه کړې ده چې په همدغه یاد ایالت کې د اختر او نوروز ورځې رسمي رخصتي وګڼل شي. په دې اړه د امریکا غک د خبریال فهیم صدیقي راپور لیږلی دی او ژباړه یې د غورځنګ په غږ کې اوري.
د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې د مسلمانانو د بیلابیلو ټولنو غړو د دینی او مذهبي حقونو د تامین په خاطر د دې ایالت پارلمان ته ولایه د تصویبولو په مخ وړاندې کړې ده. په دې لایحه کې د مسلمانانو بندیانو لپاره د عبادت ځانګړو ځایونو د جوړولو د اجازه اخیستل او مسلمانانو ښځو ته د ځانګړو پټو جامو غوښتنه او د ښوونځیو په نصاب کې د اختر او نوروز د ورځو لپاره د رخصتۍ د ورځې پکې د وړاندیزونه شامل دي.
که جمع زیاد از فعالان سیاسی و مدنی کالیفرنیا اگر به هم آمدیم که با وکلای منتخب و سناتورای ایالت کالیفرنیا در مرکز کالیفرنیا صحبت داشته باشیم، دیدار بکنیم و اینا رو تشویق بکنیم که سه تا بل یا لایحه که از با همکاری یا از طریق دفتر شورای روابط اسلامی کالیفرنیا یا کانسل آن امریکن اسلامیک ریلیشنز پیشنهاد شده، این سه قانون لایحه را تصویب بکنن و قانون مبدل شود.
دادخواهی امروز ما به خاطر حمایت از سه قانون است که این قوانین برای مامورین دولتی، برای زندانی ها و برای شاگردای مکتب حق می ده که از دینی که پیروی میکنن او را آزادانه پیروی بکنن و روزهای عیدین و روز نوروز بتانن رسما رخصت بگیرن.
امریکا کې د مسلمانانو د ارتباط شورا چې دا ډول غونډې تنظیم کړي امریکا غک ته وویل چې د دې ډول غونډو د تنظیم څخه هدف دا دی چې تر څو په دې حالت کې د مسلمانانو غوښتنلیکونه د ایالت د پارلمان د سازو سره شریک کړي.
ما در سطح خود امریکا تقریبا 35 دفتر داریم و هدف همین ایجاد از همین دفتر همی است که ما مردم در قسمت محافظت حقوق مدنیشان همکاری میکنیم، مسلمان ها را بیشتر میخواییم امپار یا تقویت بتیم و حقوق از اونا را مدافعشان باشیم.
مسلمانان د امریکا د کالیفورنیا د ایالت په سوملیتی ټولنه کې ویلو یو برخه جوړوي. په دې ایالت کې د ټولو دینونو پیروان د مسلمانانو په ګډون له ټولو دینی او مذهبي ازادۍ څخه برخمن دي او ټول مذهبي مراسم په آزاد ډول ترسره کولای شي. خو اوس په دې لټه او کوښښ کې دي چې د دوی زیات مذهبي مراسم دي د دې ایالت په جنترۍ کې په رسمي توګه ثبت کړي. دا په داس حال کې ده چې د امریکا په زیاتره ایالتونو کې د مسلمانو شاګردانو لپاره د اختر ورځ رخصتي اعلان شوې ده. ورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
مرتضی دړخونه بیلابیل دریزونه په افغانستان کې د اوبو څړول ستونزه رامنځته شوې ده چې ایران دومره په جدي لهن افغانستان ته خبرداري او تاخار ورکړي.
د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
او په ایران کې کاش کې د اوبو موضوع ایدل ته دوی خپل داخلي لانجی لري او غواړي چې د خپل لانجی هغه خصوصا د سیستان پاکستان د خلکو لانجی د اوبو تر کور او په خلک لاندې په افغانستان باندې ورواشي. ګویا افغانستان ملامت کی
کومه یو میاشت وړاندې لار شو هلته ایرانی چارواکو داسې څرګندونه وکړي چې طالب چارواکو د دوی حقابه په رسمیت پیژندلې او ورته متعهد دي مانی او هر خبره مثبته وريدي. په داسې حال کې چې د یوې میاشتې په تیریدو سره یعنی ډیر وخت نه کیږي د دوی هغه لحن او هر څه تبدیل شول.
هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام ونیمونه تر اته بجو پورې
د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ باندې.
او د حیواناتو په نړۍ کې د بریټانیا په ځنګلونو کې د وحشي اسونو یو ذات چې نسل په کمیدو دی دوه ګونه زیږولې. داسې ویل کېږي چې دا به په اروپا کې د پرجویس کې له ذاته وروستی نسل اوسي چې په دې ځای کې نوی ژوند پیلوي. پام وکړئ په اړه یې راپور.
په داسې حال کې چې د پسرلي موسم را رسیدلې او آسونه هم لکه د نورو واشي ځناورو په څیر د شنو ځنګلونو هرې خواته ګرځي، نو د هغوی په منځ کې به د نړۍ یو ډول کامیابه دوګونی آسونه هم ډیر ژر د هغوی سره یو ځای شي. دا کامیابه آسونه چې د پریزس لوسکي آسونو په نامه هم شهرت لري، د لندن په ویپسند په ژوبڼ کې د 240 هکتار مځکه کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. دا دوه آسونه د دې میاشتې په لومړیو کې زیږیدلې دي. د لندن په شمال کې په دې نسبتا سړې او مرطوبه هوا کې آسونه چندان خوشاله نه ښکاري، ځکه چې هغوی په لمر کې ډیر هیجاني او متحرک وي. خو دوه نوي زیږیدلې آسونه له خپل مور نه جلا کیږي او دومره لري نه ځي. د هغوی ساتونکي ریچل ملبون د لومړي ځل لپاره د هغوی پالنه او روزنه کوي. د هغې په لاس کې یو زنګ دی چې په دې ډول سره هغوی ته د سهارنۍ غږ کوي.
مونږ په هیدلو چې هغه حامل ده او لړډی را وخت مونږ ورته متوجي وو. نو یو غرمه دلته زمونږ شاته د دوی مور د خلک په مخ کې بچی وزیږاو. ډیر عالی وو، هر څه ډیر خطیر شول. دا یو با تجربه مور ده. او بیا دوه اونۍ وروسته سهار وختي مونږ ولیدل چې هغې بل ماشوم وزیږاو. ډیر خوشحاله شو، خوشحاله په دې چې هغه نجلۍ وه.
پرزنسکي آسونه په نړۍ کې د مخپورې کېدلو حیواناتو په ډله کې ثبت شوې دي. خو د لندن په ژوبڼ کې د دې دوه ګونو زیږیدلي آسونو سره کېدای شي نړۍ دې ته خوشبینه کړي چې ښایي یو ځل بیا نسل مخپټې ریدلو دي. دا پروژه د لندن په ژوبڼ کې د منګولیا او د لندن د ساینس پوهانو ترمنځ د ګډې څېړنې هڅه ده.
دا یو عالي کار دی چې د داسې حیواناتو سره مرسته کوي چې په نړۍ کې نسل مخپورې کېدلو دي. او مونږ دې ډول سره د لندن د ژوبڼ د ساينس پوهانو او د حیواناتو د ساتنې د نورو مرکزونو څخه مننه کوم چې دا دوه آسان به له یو څه مودې وروسته به بیرته ځنګل ته ورخوش شي او کیدای شي چې په دې ډول یې نسل بیا په ډېرې دلو شي.
دا مهال د منګولیا په ځنګلونو کې د زرو په شاوخوا کې دا ډول آسونه ژوند کوي. خو بیا بل څېړنه ښایي چې کېدای شي د هغو شمېر 940 په شاوخوا کې وي. د نسلګرۍ دا پروګرام وایي چې که د دې حیواناتو نه سمه پالنه ونه شي او په مصنوعي ډول سره د هغوی د نسل القا رامنځته نه شنو، کېدای شي چې ډېر ژر به د هغوی نسل له منځه ولاړ شي. هغوی د 2008 او 2011 کالو ترمنځ د یونسکو د مخپورې کېدونکو حیواناتو په ډله کې راغلي چې کېدای شي نسل ژر له منځه ولاړ شي. تونګا اولمبیارو د منګولیا د کوبي په سیمه کې زیږیدلې او را لوی شوې ده. هغه د لومر سیمه چیرته چې دا ډول آسونه پکې ژوند کوي نه هېریدونکې ځای تر سیمه وي او وایي چې د دې ځای ځنګلونه په آسونو باندې ښکلي دي.
کله چې آسان دی خو او هغه خوا ته زغلی زغیره د خوشحالي احساس کوم. دا زمونږ په وینه کې ده. مونږ تل له حیواناتو سره لوبې کړي، مونږ کوچیان یو، نو دا زمونږ په وینه کې ده. زه تاسو ته خپل د خوشحالي احساس نشم څرګندولی، په رښتیا هم دا زمونږ په وینه کې ده.
په لندن کې د وبساندی په ژوبڼ کې سیلانان د دې دوه نوي زیږیدلي آسونو لیدنه کوي. همدارنګه په دې ژوبڼ کې 10,000 نور داسې حیوانات هم ساتل کیږي چې سیلانان یې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه لیدنو ته راځي. رڼا دورانی غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
دا خبرونه پام دې سپای تر څو خو لکه چې به روسه تاسو کولای شئ ټول راپورونه په انټرنیټي پانو باندې وګورئ. اول ولې د ری خبرونه همدا شی په پیلي کې او زمونږ همکار نجیب خلیل استودیو ته راغلی. نجیب جان، ستړي مشي تاسو لیدونکو ته څل رینه.
سلامات باشین. سلام به شما و بینندای محترم. البته در پولی تازه ترین خبرها و گزارش ها از سراسر جهان بحث و صحبت روی گزارش اخیر اف بین الملل در رابطه با عملکرد طالبان در برابر زنان در افغانستان، همچنان نظر یکی از سفرهای سابق ایالات متحده در کابل در رابطه با موضوع حقابه ایران و موضوع دیگر. یکی از موضوعات جالب دیگر هنرمندای افغان فعالیت‌هایشان تحت حکومت طالبان بدون موجودیت زنان. امید است تا پایان برنامه با ما باشید.